دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نهه په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل در په کې هرکلی وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ درته له تاسې څخه ستاسې د سیمې مهم او تازه خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته خپل سیمو خبرونه ولیکئ. له دې پرته بیا کولای شئ چې وروسته په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم را سره رابطه وکړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د سوات کاروباریانو ویلي دي چې د وسلوالو د فعالیتونو تر رپورټونو وروسته د سیمې سنګرۍ ته زیان اوښتی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومتي جرګه نن په شمالي وزیرستان کې له پرلتوالو سره د سیمې پر امنیت مذاکرات وکړي، او د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې مشر په اوکراین کې د زاپوروژیا اټومي بټۍ د معاینې غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګریو کمپنۍ مالکان وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته ویل، روانه اونۍ په مټه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات ستانه شوي دي. د سیلګرۍ یوې کمپنۍ مشر ظهیر الدین وایي، د ناامنۍ د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سوات ته د ورتګ پلانونه لغوه کړل.
د سواد دا کم وسنۍ چې تاو تریخوالی د خسیز راغلی دی، نو دغه سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. سیلګرو په راتګ کې واضح کمی راغل.
د سیلګرۍ له څانګې سره تړلي او کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر اتمه په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتېري ژوبل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته وویل، حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي. تر نوموړي مخکې د اګست پر نهمه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف هم ویلي ول چې حکومت د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او هیڅ چاته د حکومتي عملداري چیلنجولو اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو او د هغوی ملګرو ګوندونو شپاړس کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالي کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اګست پر لسمه ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت څېړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړي. په میرالي کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر ولسمه پیل شو چې د جولای پر نهه ویشتمه میرام شاه ته وغځېد. پرلتوالو د اګست په لومړۍ اونۍ کې د شمالي وزیرستان ټول سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان انتظامیه او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړه، او په وروستیو کې په هدفي وژنو کې د ککړو پنځو مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه، خو احتجاجیان وایي انتظامیه د په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د اګست پر لسمه د وزیر اعظم شهباز شریف او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو د مشر او جمعیت علماء اسلام فی د سیاستوال اکرم خان دورانی سره تر ملاقات وروسته د جرګې جوړولو اعلان وکړ. د دفاع وزیر خواجه آصف پر هماغه ورځ په قامی اسمبلی کې په وینا کې ویلي ول چې ناامنی صوبایي نه بلکې قامی مسله ده، او وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګښت هڅه کوي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څانګې د طالبانو پر نومیالي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د حملې ذمواري منل ده. د طالبانو حکومت وایي حقانی پرون د کابل د ششدرک سیمې په یوه مدرسه کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د طالبانو د امنیه قمانداني ویاند خالد زدران پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې په حمله کې د حقانی ورور او درې طالب زده کوونکي هم وژل شوي دي. څلور طالب چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي، رویټرز اژانس ته ویلي چې بریدګر په پښه ګوډ وو او چونکې مواد یې په مصنوعي پښه کې ایښي ول. رحیم الله حقانی د سلفیانو او پنجپیریانو له عقیدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور و، او پخوا دوه ځلې له بریدونو روغ وتلی و. پر نوموړي په 2006 زیږیز کال کې له پېښور سره نږدې په یوه مدرسه کې برید شوی و چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي ول. عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې غونډې کوي. ټاکل شوی چې د هغه ګوند مخکښ سیاستوالان د چارسدې په بابړه کې د وژل شویو کسانو پر یادګار ګلونه کېږي. د 1944 زیږیز کال د اگست پر 12مه د هغه وخت حکومتي ځواکونو د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک ته زرګونه غړو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. خو د هغه وخت حکومت په پیښه کې د وژل شویو او ژوبلو شمیر خورا کم ښولی و. عیني شاهدانو په تیرو کلونو کې مشال راډیو ته ویلي د خدایي خدمتګار تحریک پلویانو د باچا خان د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړې. عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې سږ کال د خیبر پښتونخوا د تحصیلونو پر کچ د بابړې په پیښه کې د وژل شویو تلین لمانځي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلي دي چې چارواکو ته باید د اوکراین په زپروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې د ترنښتې وروسته د سیمې د لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زپروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. نوموړي پرون مازیګر وویل وضعیت جدي دی او ډېره سخته ګړۍ راغلې ده. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی هم د وضعیت په اړه خبرداری ورکړې دی. نوموړي بیګا په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل هیڅ بل یوه هیواد اټومي بټۍ د ټولې نړۍ د ګواښلو لپاره په داسې څرګند ډول نه ده کارولی. د ټینګار وکړ چې د نړۍ هر هیواد باید د زپروژیا له اټومي بټۍ څخه د اشغالګرو د ایستلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د امنیت شورا ته وویل چې واشنگټن اوکراین ته د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ماموریت استولو د نظر ملاتړ کوي او په دې برخه کې نور انتظار نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا له اټومي بټۍ سره نږدې د جګړې ملامتیا پر اوکراینی ځواکونو واچوله او د ټولو حملو درولو غوښتنه وکړه. دواړو خواوو تر دې مخکې د اګست پر 12مه په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې شدت زیاتېدو پړه پر یو بل اچولې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شي. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونو له سلګرۍ سره د تړلیو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هوټلونو او سلګرۍ شرکتونو مالکان وایي روانه اونۍ د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته له سواته د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالي زیان اړولی دی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوالو په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازی وایي امنیتي ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي. انیسا اجمل نور معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي چې په درستیو کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه تر رپورټونو وروسته د سیمې ته د سیلګرو ورتګ کم شوی دی. په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په سوات کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواته واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسېدلی دی.
دا ابل ور سکم واقعت شوی دی داغي پوجا باندې زمنګ ډیر سیلګر چي دي اده لاري نو واپس شوی دي او امنګ ته ډیر زیات تاوان پدې کې رسیدل دي. باقي دلته چې کوم حالات خراب دي یا کوم حالات خرابيږي نو داغي همنګ ذمہار چي دي هغه حکومت ته دي چې دسي اوس سره نشي راتله. نو بلدا د جدي پیریلا کچري حالات خرابيږي نو دخل کو دایو منشا دا او خلک غري د پاره مظاهري هم دي ته پځه چې موږ به بالکل د خپل پورس سره خاص کر پولیس سره خاص کر اچي سره خاص کر زمنګ د دې خلکو سره به مونږ ودرېږو او هیڅ کله به هم هغه خلک چې هغه ناوړی دغه لري نیت لري هغه به مونږ نه کامیابو.
په سوات کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغ وروسته زیاتې شوې چې د سوات ځایي پولیسو د اګست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي ایس پي پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي، خو ځایي خلکو بیا وویل چې وسلوالو ډي ایس پي او نور درې پولیسان په زخمي حالت کې برمته کړي وو او له ځایي مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته یې خوشي کړل. په سوات کې د سیلګرۍ یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر اظهر الدین ویل چې په 2008 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سوات سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی چې له وجې تر اوسه سیلګرۍ پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سوات ته ګڼ سیلانیان ورځي، نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو مخنیوی په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه د یرې ترهې ماحول وي نو هلته چیرې سیلګرۍ چیرې پرمختګ نشي کولی. د سوات دا کم وسنۍ چې تاوتریخوالي د راغلی دی، نو دغه سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. بلکې لیدل کېږي چې ډېر شه خلک چې د سواد دغه لری پرتی سیمې چې دي دغه دغه د چکرو منصوبې جوړې کړلې، پلانینګ یې کړو، نو هغه خلکو چې دغه وسنۍ د تاوتریخوالي د وجه نه چې کم دی خپلې دغه چې دي منصوبې کینسل کړې دي او د سیلګرو په راتګ کې واضح کمیره غل.
په سواد کې د هوټلونو مالکان دا هم وایي چې په دې سیمه کې لومړی د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووېډ 19 وایرس و بالا وجه هم سیلګرۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی. خو په سوات کې د ډان روزپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د رپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سوات ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه وسوم هغه شاندا څنګه چې د نن یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وه کالام وسوم ډکتی ملم ژبه وسوم ډکه دا د سیلګرو خو ته سواد په خلکو کې اجر شته چې که اسې نه چې دا زمونږ بیا هغه شان یو دغه راشي د معیشت ته نقصان ورسي، زمونږ سیلګرۍ سیمې ته نقصان ورسي یا د سیاحت ته نقصان ورسي، نو دې پرله د سواد خلک ډېر زیات پوه شوي دي او هغه دا وایي چې یاره مونږ به هیڅ چرته هم داسې اجازت ورنکو چې بیا هغه حالت هغه ډګر ته لاړ شي.
هلته له سواته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمر نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله نه کله بای څنګه شانتي او دا لکه چې موږ شان واقع شي جرمني کې مو شي انګلند کې مو شي دا وړي وړي واقع کې دې خبره نه کوم. ان شاء الله تعالی کم زمونږ سوشل میډیا والا دا کم لوکل چې تر هغه شان دي ادب ان شاء الله دې د سپیکر شي او ویسا یاره تر وکړ دا چې زمونږ ټوریزم چې کم راځي زمونږ میلمانه کم راځي زمونږ لوکل خلک دي هغه نه د وکړ شي دا یاره تر په دې دواچی او سریزم مضبوط دي ان شاء الله تعالی دې اس خبر ومني او دا زمونږ ایمان چې کوم وطن زمونږ زمکې ته به څوک نقصان رسوي نه اوري دي ملک دشمن نه دي زمکې دشمن نه دي او هم دشمن دي.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د اغی سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک بې کوره شوي وو.
په سواد کې مو د امنیتي اندېښنو له وجې د سیلګرۍ څانګې ته د اوختي زیانونو په اړه د انیسی اجمل راپورټ اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهانو په داسې حال کې پر امنیتي وضع اندېښنه ښوولې چې په وروستیو کې د صوبې په یو شمېر برخو کې حملې او نښتې وشوې. یو شمېر پوهانو پرون مشال راډیو ته ویل چې د وسلوالو ضد د عملیات وشي، خو نور بیا وایي چې د سولې خبرې د امنیت ټینګښت لامل کېدای شي. د امنیتي چارو یو پوه او د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشال راډیو ته ویل چې د حملو ذمواري هیڅوک نه مني، خو پکې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ککړ دي. البته هغې ناقانونه ډلې په وروستیو کې په بیانونو کې په حملو کې د ککړتیا تورونه رد کړي دي. هلته د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د امنیت ټینګښت هڅې کوي. د اسرار العالم مومند رپورټ.
سیاستوالانو او د دفاعي چارو پوهانو په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په ملکن ډیویژن قبایلي سیمو او جنوبي اضلاع کې د ناامنۍ پر پیښو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په کوز دیر کې د اګست پر 6 وسلوالو په یو برید کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ملک لیاقت علي خان سخت ژوبل کړ، خو د هغه د ورور محمد عالم او وراره محمد یاسر په ګډون 4 کسان په دغه برید کې وژل شول. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د سوات د مټې په شور او سردان غرونو کې د مشکوکو وسلوالو ضد په عملیاتو کې د ډي اس پي پیر سید په ګډون څلور پولیسان ټپي شول. ځایي خلکو د اګست پر اتمه مشال ډیو ته وویل چې وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په جوبل حالت کې برمته کړي وو چې وروسته یې یوې ځایي جرګې ته وسپارل. د دې ترڅنګ هلته په شمالي نورستان کې د جولای له 18 راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت دوام لري. احتجاجي ناسته د جولای پر 14 په میرلي کې په یو هدفي برید کې د جمعیت العلماء اسلام او فیضایي مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نعمان تر وژنې وروسته پیل شوه. په شمالي وزیرستان کې سږ کال شاوخوا 8 هدفي بریدونه شوي دي. دغه راز پاکستاني د نیوز ورځپاڼه لیکي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کرک بنو لکی مروت ټانک او ډیر اسمل خان کې هم په پولیسو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوبي ضلعو او پېښور او مردان په ګډون ټوله خبر پښتونخوا کې روان کال په لومړۍ وو میاشتو کې زیات نه زیات 3 پولیسان په هدفي او نورو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پولیسو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې د صوبې امن بیا په خرابېدو دی. د ده په خبره په 2008 او 2009 کلونو کې هم داسې حالات وو چې بیا په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل شول. ملک نوید وایي په پاکستان کې وسلوال بریدونه ځکه زیات شوي چې د افغان طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې طریق طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د منظم کېدو موقع په لاس ورغله. د ده په خبره دغه وسلوال اوس پاکستان ته راوختي دي. ملک نوید وایي که حالات نور خراب شول نو بیا به پوځ ته د وسلوالو ضد عملیات کول وي.
که ډېر زیات شول نو بیا مخال دي چې بیا به د فوج اپریشن کول غواړي. خدا اس کو دو حالات څنګه دي اس کو دسې دي چې تمره انټنسټی نه ده کوم کوم زمانه کې وا 8-9-10 کې نو ټول کې خطرناک وو د دې چې کله ایږي وا.
ملک نبی د په 18 اگست مشال ډیو ته وویل که څه هم د وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان له پاکستاني ریاست سره د سولې خبرې روانې دي او د بریدونو ذمواري پر غاړه نه اخلي، خو د په خبره په سولې خبرو کې د خپل اهمیت زیاتولو لپاره همدغه ډله دا وسلوال بریدونه کوي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي د دغه بریدونو هدف ولس دې ته مجبورول دي چې د سولې خبرو ملاتړ وکړي. مشتاق وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو یوه غوښتنه د اهم وه چې دوی د خپلو سیمو ته له وسلو سره پرېښودل شي او همهغسې وشول. نوموړی وایي معلومه نه ده چې دغه کار د حکومت په خوښه وشو او که نه، خو د په خبره له کله نه چې افغان طالبانو افغانستان نیولې نو له دغه هېواده یو شمېر پاکستاني طالبان سوات، وزیرستان او د خیبر پښتونخوا نورو یو شمېر سیمو ته تللي دي. دا وایي دا وخت په سوات کې تر 400 پورې د طریق طالبان پاکستان وسلوال دي. مشتاق د اګست په 18 مشال ډیو ته وویل چې د طریق طالبان پاکستان لخوا بریدونه د دې ډلې په ګټه نه دي. د په خبره ځکه چې له دې سره په اولس کې د طالبانو ضد نفرت سیوا کیږي. نوموړی وایي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو هم تر اوسه ګټه نه ده ورکړې. نو د په خبره په کار ده چې دواړه خواوې د خبرو لار غوره کړي.
نادر خرچ ولې زرګون خلک پکې مړ شو، او دا وایي کېدل چې طالبان ملامت شوی ده دا ختم شو هغورې چې هغې غوښتل واپس را ګرال. زما په خیال باندې ملیټری لي خو د دې مخنیوی ګران دی.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د پاکستان ریاست غواړي چې د طریقي طالبان پاکستان وسلوال په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ځای کړي او په راتلونکي کې یې بیا د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په هیواد دننه یا بهر په کشمیر یا نور هیوادونو کې استعمال کړي. البته نوموړي په 18 اگست مشال ډیو ته وویل چې طریق طالبان پاکستان غواړي چې دوی ته دې ځینې سیمې وسپارل شي چې دا رنګ دوی پکې د خپلې خوښې نظام نافذ کړي.
پاکستان غواړي چې دې دې پورم ندل تراشي په فاټا کې زم شو د فاټا کې زی ورته ورکړي او بیا سه پاکستان کله استعمالون غواړي هغه کا کراس د بارډر په افغانستان کې کا هغه په کشمیر کې. نو دوی غواړي چې را د پاکستان د سټیټ یو ریزرو آرمی یا د ریزرو فورس په تور باندې سره کار کوي. نو هغه سیس مسله دا ده چې هغه پاکستان
محتاج دی. یا دیوی چې پاکستان ریاست په وار وار د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد بې توپیره عملیات کوي. مشال ډیو څو وارې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او نورو حکومتي وزیرانو ته فون وکړ خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار د اګست پر نهمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو له شتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره به د هغوی د له منځه وړلو لپاره کاروایی کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
عوامی نیشنل ګوند نن د بابړې ورځې په مناسبت غونډې کوي. په 1943 زیږیز کال کې د اگست پر 12مه د خیبر پښتونخوا چې هغه وخت نوم شمال مغربي سرحدي صوبه و، حکومت د 400 په بابړه کې د خدایي خدمتګار تحریک پر لاریونوالو ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي وه. د بابړې اوسیدونکی شپږتیا کلن محمد طاهر وایي پر هغه ورځ په سکول کې وو، د تفریح وخت و چې ډزې شوې او ښوونکو ټول زده کوونکي خونو ته ولېږدول او دروازې یې ورپسې وتړلې. دی وایي کله چې ډزې ودرېدې نو استادانو کور ته ولېږدول. شانواز ترکزی بابړې ته ورغلی او له محمد طاهر سره یې د خبرو پر اساس دا راپورټ جوړ کړی.
د اګست 12مه وه 1943 کال و. په بابړې 400 کې جوړ سرکاري پرایمري سکول کې داخل محمد طاهر سبق لا ورغلی و. چو خنړی پی خوشوه
دا درسس پټو شیو و منګل کانو کنه او د سکول نه بار لوبي کولې تاسو خوړې تاسو خوړل دې کې ته دوبه ټاله و لای را شب غدن نشي من تر دن نشو نو چرې د سکول په ګرن کرا پرې وتی من پسې ورنه پوري کړل یو بارته بنوي چې د دې مزي ارسه ختم شو قلاری شو بیره تورل کې دې سکول ته بنیل زه چې کور ته رالم کور خوش دغه د ګولیا پروتو میږي پکې نو د کوټو ورن لر د کوسي ور لر اخو ما یو د بس مر ممړه کنه.
دغه پیخه د خدای خدمتګار مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادېږي د گرفتاری په ضد پر غونډه شو احتجاجانو شو. د محمد طاهر په وینا چې دغه احتجاج له اشنغر نه الهوه مردان ثوابي او د نورو زینو خلک هم ورغلي. محمد طاهر هم په بابړ کې کور دی. شپک اتیا کال عمر دی چې په هغه ورځ مور بیبي او د پخپله د زخمیان ډیر خدمت کړی وو.
هغه بری د مور مخ بیا بلی خپې سر تور سر نه لو پټا نه پخپل کې چپلس نه دغه ته ګرځیدو ما چې اولس بیا په منډه لاړ شو په بکس کې د ما د لو پټو تان پروت هغه مروړه او سره قینچیم روړه او زر راشه زرالم بس ما تانی ورځ لو پټو قینچیم می وړله او بدل لگی ماته دا پټه پټه تر پریکراتا چې کوم شي دنه غولې بدنې ترې لوک بیا دنه نه خورغلې دنه خو نه پېدی ارچا بخپل مړی کته چې چا به پیجنده و به پیجنده بسخه ته بکین است کټ پرور هغه به واچو پکې کوټه برور.
د عوامینشنل پارټي د ویریفایډ ټویټر اکاونټ لخوا د اګست په 12مه لیکل شوي معلوماتو تر مخه نن د اګست په 12مه به د بابړې په غازی ګل بابا جماعت کې خلک ورغونډېږي او هغه ته به دغه ورځ مانځي. د محمد طاهر د معلوماتو تر مخه دغه پیښه کې دې ته خپلو مشرانو ویلي چې په سلګونو خلک پکې مړه شوي وو، خو دوی په خپلو ماشومو او یوازې مړي او زخمیان لیدلي وو، خو د شمیر کوټلي معلومات یې نه و کړي. د عوامي نیشنل پارټي لخوا وړاندې وختونو کې ویل شوي د مړو شپېره د شپږ سو نه زیاته وه. محمد طاهر وایي باچا خان په جیل کې خدایي خدمتګاران راټول شو او د پاکستان د ازادۍ اولنۍ کلیزې په دوران غوښتل د باچا خان د خلاصون لپاره پرامن احتجاج وکړي، خو د هغه وخت وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر وکړ احتجاجانو باندې ډزې وکړي. قیوم خان د مسلم لیگ د ګوند سره تړاو لرلو او د دغه پیښې وروسته هم په دغه ګوند کې پاتې وو. هم د بابړې اوسیدونکي سالار باچا ګل چې د شپېتو کلونو زیات عمر دی مشال رډیو ته وایي هغه وخت چې کله به د بابړې په غازی بابا جماعت کې د پیښې یادګاري غونډې نه هم کېدلې، دوی به په دغه ورځ ادیرې ته ورغلي میلمانه پالل.
دا باره چې کوم دی موږ د وړوکوای نه مو پلار ځان سره بوتلو دغه نو جوړه هلته به دل غفور استاد به دغه جوړ کړ د کټ د لرګونه
نه یادگار
نو کنه جی کٹ پہ جوڑ کر نو کٹ پہ مونږ وسره واغشته او الته به واچو وکړ پاغه به سره ټوټه واچول او جنډه به وسره ولګول دغه به زموږ پروګرام هغه وخت کې ولاو.
محمد طاهر وای کله چې روغ خلکو د پیخي پوره زخمیان هسپتال ته وړل نو هغه ته قیوم خان یو بل حکم جاری کړو. هغه څنګه
چې د زخمیانو هغه کور ته وړل هسپتال کې نه پریښودل قیوم خان کنه قیوم خان وزیر اعلی نو
عوامی نیشنل گون هر کال د اگست دولسم د غازی گل بابا جماعت چار صدی د دروازې سره خوا کې جوړ یادگار باندې ګلونک دی او د پیخې د وژل شیو د پاره اجتماعي دواګانې هم کوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو بابړه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 11 بجا
تان دهلې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو
په تورخم کې د ځایی مزدورانو ټولنه وایي پاکستانیو چارواکو ورته ویلي دي چې نور پر پوله په شناختی کارت تګ راتګ نشي کولای چې له وجې زرګونه هغه کسان بیروزګاره شوي دي چې هر ورځ به یې د پیسو ګټلو لپاره د تورخم دواړو خواو ته سفر کاوه. د ټولنې مشر وایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وینا شوی دی. خو د پولې یو انتظامی چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل اړوندو ادارو ته یې رپورټ استولی دی او هڅه کوي چې په شناختی کارډ او تذکرو د مزدورانو تګ راتګ بحال شي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خیبر ضلع مزدوران وایي چې لږ موده وړاندې به دوی یوازې په پاکستاني شناختی کارډ باندې افغانستان ته تلل راتلل، خو اوس ترې دغه سهولت هم ختم کړل شو او پاکستاني چارواکو ورته ویلي چې په پاسپورټ به د افغانستان ویزه لګوي او بیا به افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي. ځایي مزدوران وایي چې دوی د ورځې په بیا بیا افغان وګړو سره د تورخم په دروازه سامانونه وړي راوړي او په وړه کچه پرې کاروبار کوي، خو چې کله نه ورته سختي جوړه شوه نو دوی ورسره بې روزګاره شول. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
مخکې به د تورخم د پولې نه دواړو اړخو ته چې کوم خلک پراته دي دوی به د بغیر ویزې او د پاسپورټ په تذکره په شناختی کارت باندې تګ راتګ کړ، خو د بده مرغه چې کله نه اوس په افغانستان کې د نوی حکومت راغلی دغه سره سم پښتنختی کارډ په تذکیره بندیز لګول شوی دی. زورونه مزدوران بې روزګاره شوي دي او بیخي نغری ساړه شوي دي. نو زموږ د دواړو هیوادونو نه تخواست کړو چې لکه څنګه چې مخکې د پولې دواړو اړخو ته ځایي خلکو ته په شناختی کارډ په تذکیره باندې اجازه وه او تله راتله به، نو زموږ اوس هم دواړو هیوادونو ته تخواست کړو چې دغسې اجازه زموږ ته بیا میلاو شي، بل کارونه روزګارونه بیا ته روان کړو.
د تورخم انتظامی افسر تحصیلدار غنچګل وای چې مونږ ټول زموارو ادارو ته د ځایی مزدورانو په اړه ویلي چې کوم پکې ځایی کومونو خلک دي دوی ته د تیر پسیر یوازې په شناختی کارت باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړي.
دا مسله خو روانه ده او بار بار پکې مونږ رپورټونه مخکې مرسولي دي ما افسرانه بالا ته خلیټری کړی هغه په پویم کړی چیرې دا لوکل خلک په شناختی کارت باندې په ټولو بارډرو باندې 3-5 کیلومتر کې دا آزاد دي. نو بدغه رپورټونه مرته کړی ان شاء الله تعالی زموږ سره پورا کوآپریشن دی، پورا ملګرتیا هم دا وسه ولرګی نو
مخکې دا نه درې کوم وا غیبا دا لوکل ایڈریس مانی داخل کا پپری خلا غیب یو ٹوکن ورکاو نا در خم دی ختم کلا سره پے پے یو نیل ان ال سی او کیسٹم دی دنا
د تورخم د مزدورانو اتحادیه وای چ حلتا لکتر لگا شپک زره مزدورانو کار کاو. په تورخم کې په 2014 کې د پولیس سمبالول پالیسي لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په قانوني اسنادو باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې په تیر شاوخوا یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو حالت خورا خراب شوی دی. د خبریالانو د حقوقو هغه نړیوال سازمان د خبره پرون په داسې حال کې په یو رپورت کې کړی دا چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدونکی دی، خو د طالبانو حکومت وایي پر رسنیو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګولي. عصمت ساروان تفصیل لري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د ښځینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یو له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د آزادی رادیو ته وویل
په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته له دندې وایستل شوم او په کور کې ناستم. چا چې په بېلابېلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګاره سوې او په بدو شرایطو کې اوسیږي. اته میاشت کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو د نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 د بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي حادې پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل شي هغه ممنوعه سیمې ته، چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي. موږ هم مجبوریت کړو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع د سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د خوست په تریزی او ولیشیر ولسوالۍ کې یو شمېر پروژې عملي شوې دي چې پکې 1500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د پروژو له پلي کېدو سره سلګونه جریبه ځمکه هم د سیلابونو له ګواښه ژغورل شوې. ملګری ملتونه وایي شاوخوا یو کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د هغه هیواد اقتصاد زخت خراب شوی او زیاتره افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي دي. نجیب الله الوخیل خوسته
د خوست د تریزی او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکانی په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1.5 زره کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزی او علي شیرو ولسوالۍ د قدم کلی اوسیدونکو انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بېخي خراب و. د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالي اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان یې په پښو ودرول. انشاءالله چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې نورې هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدی مخکې د تریزې او علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکارول.
دا پروژه چې موږ ته روغلی وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي فسیلاوي خلک بیکورو، یعنی ډېر خلک نشه یي مواد ته مخ وخو. چې دا پروژه موږ ته روغلی نه ډېر خلک نشه یي مواد نه غشول دي دې ته غشول کور یعنی ډېر زیات شو. د دې سره ډېر خلک اقتصادي حالات خوشحال دي ځکه چې موږ ته باید نېره پروژه رو شي په آینده کې. موږ خلک اقتصادي وزه ډېر خراب او موږ ته دا والا پروژه وه چې الحمدلله په شفاف ډول ترسره شوه او خلک مې ډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېری خلک بیکاره دي، نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نورې پروژې هم پلي کړي. د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوست د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډم له ونه ساتر غپره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي. موږ ډېر نه خشول یو ساده خشول یو چې دا ویله موږ ته ابود شولا جوړه شولا ډېر نه خشول یو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیا مؤسسه خوا پلی شوې. د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1543 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1,40,000,000 افغانیو په مرسته د دبلیو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی ای په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
د ننګرهار د پچیر او واګام ولسوالۍ اوسیدونکو په روغتیايي مرکزونو کې د درملو د کموالي او د مستندو ډاکترانو د نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي اکثر اړکی چې خپل ناروغان د ولایت مرکزی روغتون ته ولېږدوي. د طالبانو د حکومت روغتیايي چارواکي وایي هڅه کوي چې د پچیر او واګام د اوسیدونکو روغتیايي مسالې حل کړي. شاوخوا یو کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم نړیوالې ټولنې له حکومت سره مرستې ودرولې چې له وجې د روغتیا په ګډون د خدماتو او اسانتیاو رسول چاري ټکنې شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د نورو اسانتیاو لنیشوالي سربیره په روغتیايي برخه کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې لکلونو رئیس ورسره په روغتیايي برخه کې ژمنې کوي خو تر اوسه یې یو هم نه ده عملي شوی. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله او سید ولی له چارواکو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي.
کلینیکونه شته د دلته یو په توره پوره کنه ساحه کې د خو په اپ کې نشته د ډاکټران په کې نشته په جمعه کې دوه ورځې د ډاکټران یو ورځم د واګان ستونه د واګان د هپ کې نشته
نه کې بره د واګان خیز د واګان سې د واګان راځي او مجرب ډاکټران کې ستو بیا مجرب ډاکټران کې استعمال شي او تشکیل کلینیک ځات تشکیل کم تشکیل ځات شي.
دوی زیاته ویچې د تیر حکومت پروستیو کې نه پچیرګام ولسوالۍ ځنی روغتیايي مرکزونه زینمن شوی هم دي. بلخوا د پچیرګام ولسوال مولوي احسان الله وایي تر اوسه ور سره ځای خلکو د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي شریکی کړي خو دوی هڅه کوي چې یاد ستونزو ته حل لاره ومومي.
اوس پر مو سره کلینیکونو رابطه باندې څه خبره نه ده شریکه کړي، البته که شریکه کړه نو په ماغه عین موقع باندې به ان شاء الله العزیز مونږه صحت یامې سره خبره کوو او د نورو لارو نه به کار اخلو دوته د دوی تنظیم برابر.
په عین حال کې د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس امیر محمد افتاب هم په یاد ولسوالۍ کې په زونو برخو کې روغتیایی ستونزې منی خو خلکو ته د روغتیایی اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
د واګانو په رابطه باندې انشاءالله موږ وخت وخت دوی ته دوا لیږو کوم مشکل په دوا کې نشته خو کله کله دوا کې مشکلات پیدا شي یا دوا کم شي یا زیات شي نو په دې اړه وایي انشاءالله موږ پوره تصمیم لرو او آینده کې هم تصمیم لرو چې ته وخت وخت دواګانې ولیږو.
د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو پر داسې مهال په یادې ولسوالۍ کې د روغتیا په برخه کې شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار یو شمېر نورو ولسوالیو اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي او مسؤلونو یې د حل ډاډ ورکړی دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
مشال راډیو مجلر د تپ راتلونکو غړې کې در خبرو وسم وخت شوه د چې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی لدی پرته سره په ټلیفون وایبر او سکایپ هم رابطه کولای شئ د ټلیفون او وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې
د مشال راډیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
دلته پر فیسبوک باندې راته تبصری راغلی دي او زیاتره تبصری له موسم سره تړلی دي. اسماعیل تسلی کړی دي چې په پکتیا ولایت کې بیګا د شپې سختو بارانونو له بله سیلابونه راوتلي دي چې ګڼو خلکو ته یې ځاني زیانونه اړولي دي. مالی زیانونه اړولي دي. دی همداراز وایي چې په ځینو ځایونو کې د ځاني زیان ویره هم شته ده. حکمتیار ترین هم لیکلی دي چې په کوټه کې باران شوی دی. همداراز ودود خوستی لیکلی دي چې په خوست کې بیګا شپه توپانی بارانونه شوي دي چې مالی زیانونه لرل خو خلکو سره اوسه پورې وایي څه مرسته نه ده شوې. ادریس کاکړ هم د بارانونو ذکر کړی دی په جنوبي پښتونخوا کې. همداراز راته دلته ګلنواب باور لیکلی دي چې د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې تیره شپه باران شوی دی چې له امله یې سیلابونه هم راوتلي دي. سیلابونه وایي چې مالی زیانونه اړولي دي. له دې پرته هریپال راته لیکلی دي چې کوټه کې تیر ماښام باران شوی دی. انعام الله افغان لیکلی دي چې په کابل کې هم شوی دی. روح الله خان لیکلی دي چې په کلا سیف الله کې جوګیزیو کې پرون د واده پر وخت په واده کې یو ځوان ریاض خان په غلطۍ په ګولۍ لګېدلی دی او مړ شوی دی. نور سید خان لیکلی دي چې په خوست باغ سیمه کې هم ویره لرو بیګا ډېر غټ سیلاب راوتلی دی. له دې پرته راته ځینو نورو کسانو د خوست نورو سیمو په اړه هم راته لیکلي دي. ژوند پرست لیکلي دي چې د خوست مرکز او وړوند شاوخوا سیمو کې شدید اورښت له کبله سیمه ییزو خلکو او ځینو پلونو او لارو او مالونو ته زیان رسېدلی دی. د خوست صبری ولسوالۍ کې بازار او په ځینو ولسوالیو کې په بیګا د شپې سختو بارانونو له وله سیلابونه راوتلي دي. بازار ته تاوان رسېدلی. په صبری ولسوالۍ کې دارته نبی الله ارمان له خوسته لیکلی دي. د دې نه علاوه زرینه ګل لیکلی دي چې په بنو کې له پرون مازیګره باران روان دی. د باران او د سیلابونو د خوست حال ډیر راغلی دی. عظیم الله ریحان هم دا خبره لیکلې ده. او اکرام حسین لیکلی دی چې نن سوات په بیلابیلو ځایونو خوازه خیله کې د ترهګرۍ خلاف احتجاجي مظاهره کیږي تر ماسپخین لمانځه وروسته. عارف الله وطنیار لیکلی دی چې په خوست کې شدید باران شوی، سیلابونه راغلی دی، په ځینو ځایونو کې وی دوکانونه هم وړي دي. صحیح دی، موږ به د دې معلومات وکړو ټول او بیا به له تاسو سره تفصیلي رپورټ هم شریک کړو. سید ولی خان ساگر هم همدا لیکلی دي. له دې پرته راته په بله موضوع باندې چې ډېر پیغامونه راغلي دي هغه هم تر سره شریکوم، خو اول راځئ چې د دلراج په غږ سندره واورو. مشال راډیو ته غوږیاست. دلته راته محمد عالم وزیر لیکلی دی چې اوتمانځی قبیلې چې په شمالي وزیرستان کې د پرلت مشري کوي د دې مشرانو وزیر او د وړو پریکړه کړې ده چې د 14 د اگست یعنی د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت به ټول وزیرستان کې خلک کورونو باندې تور بیرغونه لګوي او په دغه د آزادۍ یا د خپلواکۍ د ورځې خوشحالۍ به نه لمانځي. دوی حافظ پښتون هم همدا لیکلي دي چې وی دغه د 14 اگست ورځ به نل منزل کیږي، یعنی د خپلواکۍ ورځ به هلته نل منزل کیږي، ځکه چې هغوی په پرلت دي او ټاکل شوی ده چې نن د حکومت د وفاقي حکومت یو جرګه میرالی ته ورشي او هلته له پرلتوالو سره خبرې وکړي. پرلتوال وایي چې په سیمه کې د حکومت امنیت باوري کړي او ډاډ دې ورته ورکړي چې دلته به هدفي بریدونه نه کیږي. د دې نه علاوه راته نورو کسانو هم د شمالي وزیرستان هم دې حالت په باره کې لیکلي دي. مسافر ژنکی راته لیکلي دي، رحمان نواز لیکلي دي، هم دا خبرې د تورو بیرغونو کړې دي. ډاکټر ګل آغا قیام لیکلي دي چې د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ سیلاب خراب کړې ده، درغه و دغه حالت ډیر خراب دی، دغه د لارې د او ویچ دغه لار چې دی ور باندې گاڑی ور باندې وس نشي تیرې ده. نو د دغه درغونو وختنه کړی ده. عظیم پردی لیکل دي له اورکزو څخه، و دلته ډنډ کرکټ گراوند کې د کرکټ لوب روانه ده د منزاخی او د فیروز خیلو ترمنځ، وی دواړه لوبډلې ښه قوي دي. نو وی ګورو چې دا سیالي به څوک ګټي. سمه ده، تاسو د کرکټ میچ هم ګورئ او زه درته د هارون باچا په غږ غزل هم نشر کړم.
ba غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان يم ګم ګم غږېږم پل پل روان يم ګم ګم غږېږم ګټ ګټ غږېږم.
مشال راډیو ته غوږیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. وحید الله سیدگی هم همدا د شمالي وزیرستان خبر را تکړه ده. وزیر هم لیکلی دی چې عثمان زوی اعلان کړی دی چې دوی به د پاکستان د جوړېدو ورځ نه لمانځي د اگست پر 14 ځکه چې دوی په احتجاج دي او دوی غواړي چې سیمه کې امنیت ټینګ شي. اکرام حسین هم لیکلی دی چې نن د سوات په بیلابیلو ځایونو کې د نامنیو خلاف او د سولې په حق کې مظاهره کیږي تر لمانځه وروسته. وجاهت خان لیکلی دی چې بابوسر ناران کې یو ګاډی د ټرافیکي پېښې ښکار شوی دی چې 13 سیلانیان پکې ژوبل شوي دي. وی هغه ټول چې لاس هسپتال ته انتقال کړي دي. د دې به هم موږ معلومات وکړو چې وګورو چې دا څنګه پیښه شوې ده او کله شوې ده او څومره کسان پکې ژوبل دي. ادریس کاکړ لیکلی دی چې د جنوبي پښتونخوا کې بارانونه شروع دي خو په هندو باغ کې لږ تاوان جوړ کړی دی. نور وی حالت ښه دی. ودود خوستی د خوست د سیلابونو په باره کې راته لیکلی دی. عظیم الله ریحان هم لیکلی دی. همدا گوہر سیف یوسف زی لیکلی دی چې په ملکن ڈویژن کې بیا د نام نیو دغه دی د وسلوالو د ورتګ رپورټونه دي او وی حالات چې دی خلک اندېښمن کړي دي. په دې باندې موږ نن دوا رپورټ اپ د خیبر پختونخوا په نام نیو باندې لرو. یو خبری رپورٹ ته او خبرونه هم خبر مو هم ورپسې څخه جوړ کړي دي چې تاسو واورئ دي چې په سوات کې د سیلانیانو د سیلګرۍ سره د تړلیو کاروبارونو ته تاوان رسېدلی دی د دغه حالاتو له وجې نه. او دویم تحلیلي رپورټ دی چې په هغې کې مو له چارو پوهانو سره خبرې کړې دي. د ماسټر علي حیدر په غږ باندې سندره درته نشرو. په راتلونکي ګړۍ کې بیا در سره یو.
چپ
دنیا خوشی ہے بدوم رمی نظر کرم چ دنیا خوشی ہے
غم شرکم بل نصیب